Adiós.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته خراغلست. نن دوشنبه د 1409 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دیرشمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو بمباري د هغو نویو صلاحیتونو یوه برخه ده چې پوځي قمندانانو ته ورکړل شوې، او په یو بل راپور کې به واورئ چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله غواړي د افغانستان د جګړې په اړه د څېړنو اجازه ورکړل شي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی: په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په دوه راتلونکو کلونو کې به د افغانستان په سلو کې اتیا خوره د افغان ځواکونو په ولکه کې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پېښ کړی، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحد ایالات به شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي رژیم په توګه اعلان کړي. بشپړ خبرونه: په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړی چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د هیواد په سلو کې اتیا خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. هغه پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته په ویډیوي کنفرانس کې هغه ادعاوې هم رد کړې چې ګنې د جګړې لاندې ولسوالیو شمیر درې چنده زیات شوی. د جګړې په ډګر کې ډېر کم پرمختګ شوی، خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونو ځینې ولسوالۍ بېرته ونیولې. له دې خبرې سره چې د جګړې سیمه درې برابره زیاته شوې زه مخالف یم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه پکې روانه ده ښایي یو څه زیات وي، خو دوه یا درې چنده نه دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ښاغلی نیکلسن همدارز وایي چې وسلوال طالبان درې لارې لري: تیښته، سولې ته حاضرېدل یا وژل کېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پېښ کړی. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشیل ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو سره په کتنه کې وویل چې د داعش وسلوال به په عراق او سوریه کې له ماتې سره سم د نورو پناه ځایونو په لټه کې شي چې دا افغانستان او ټولې سیمې ته ګواښ پېښوي. تادامیچی یا ماماتو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې پر وضعیت او د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت خبرې وکړې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. د ښځو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ ویلي چې په پیل شوي 14 ورځنی کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې په حواله د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې دا خبرې پرون د ننګرهار، کونړ، لغمان او بامیان د ښځو د ټولنیز حقوقي وضعیت د څېړنې د ځانګړو کمیسیونونو غونډې ته وکړې. لازده رادیو خبرونه اوري: د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي رژیم په توګه اعلان کړی. ښاغلی ټرمپ د خپلې کابینې په پرونۍ غونډه کې وویل دا کار ځکه کېږي چې پیونګ یانګ په کوریا ټاپو وزمه کې اټومي بحران ډېر زیات پراخ کړی دی.
Today the United States is designating North Korea as a state.
نن متحد ایالات شمالی کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه اعلانوي. دا کار باید مخکې شوی وای. د شمالی کوریا رژیم نړۍ په اټومي بحران ګواښي او په پرله پسې ډول د تروریزم ملاتړ کوي چې په نورو هیوادونو کې قتلونه هم پکې شامل دي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې د شمالي کوریا پر ضد به نوي ګامونه واخیستل شي، او د متحدو ایالاتو د خزانې وزارت به په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ارمنستان ته رسیدلی. لاوروف به د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنا قرباغ په ګډون په سیمه کې پر یو شمیر لانجمنو مسایلو خبرې وکړي. هغه ارمنستان ته له تګ مخکې آذربایجان ته تللی و. ارمنستان او آذربایجان له ډیرو کلونو راهیسې د ناګورنا قرباغ پر سیمه په خپلو کې لانجه لري. د ارمنستان ولسمشر سرژ سرکیسیان تر دې مخکې ویلي و چې نن به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې له آذربایجان سره پر سوله او همکارۍ خبرې وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم ویلي چې حکومت یې د ناګورنا قرباغ د لانجې حل ته لیوالتیا لري. او د انګلستان ملکې دوهمې الیزابت او د هغې میړه شهزاده فلیپ د خپل واده او یایمه کلیزه ولمانځله. هغوی د برتانیې د شاهي کورنۍ لومړۍ جوړه ده چې د واده اویا کلونه لمانځي. په لندن کې د وینس منستر ابي زنګونه پرون د ملکې او شهزاده د درناوي لپاره وکړنګېدل. هغوی د 1948 میلادي کال د نومبر په 6مه نیټه په ویست منستر ابي کې واده کړی و. د انګلستان اوسنۍ ملکه دوهمه الیزابت په 1952 میلادي کال کې د هغې د پلار شپږم جورج تر مړینې وروسته ملکه وټاکل شوه. ملکه الیزابت یو نوي کلنه او شهزاده فلیپ شپږ نوي کلن دی. هغوی څلور اولادونه لري. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. د خبرونه او همدارز افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه راپورونه او ملک مرکی په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر پاڼه لوستلای او کتلای شي. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره وسیوا بوري چې په هلمند کې د مخدره موادو د پروسس پر مرکزونو د تیر ورځې له هوایي حمله وروسته د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي دا قومندانانو ته د ورکړل شویو نویو صلاحیتونو یوه برخه ده. د نویو بلک هاک هلیکوپټرو شپږ تنه پیلوټان پرون د ترینینګ یوه دوره په کندهار کې پای ته ورسوله.
موږ هوایي قوا چې په تیرو کلونو کې د کورنیو او بهرنیو جګړو په اثر صفر ته رسېدلې وه، دا دې قرار قرار بیرته په خپلو پښو درېږي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالۍ د افغانستان په جګړه کې د شویو بشري جرمونو په اړه د څېړنو اجازه غوښتې ده. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د سرب جنرال راتکو میلادیچ د قضیې په اړه خپله پریکړه سبا چهارشنبه اعلان کړي. او په یوه مرکه کې به واورئ چې د ختیځ زون د نابینایانو د کرکټ د لوبې ګډونوالو توپ څنګه لیده او څنګه یې واهه.
توپ د ځمکې په واسطه باندې کولیکی کېږي، راسن بیټسمین ته هلته بیټسمین ولاړ دی، د دوی شرنګار او ترانزیش نو بیټ ورپسې راته وایي په حکم د خدای سره، او شپږیزې او څلوریزې راته وهي.
د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. سمکه اګله ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي په هلمند کې د مخدره موادو د پروسس پر مرکزونو هوایي حملې د هغو نویو صلاحیتونو له مخې شوي چې د امریکا متحدو ایالاتو ځواکونو ته ورکړي دي. د جنرال نیکلسن په مشرۍ هوایي ځواکونو د یکشنبه په ورځ په هلمند کې د مخدره موادو د تولید او پروسس پر مرکزونو هوایي حملې وکړې. ښاغلی نیکلسن بیګا د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې خبریالانو ته په ویډیویي کانفرنس کې ویل چې پر وسلوالو طالبانو داسې حملې به دوام وکړي. د دې راپور نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي تر دې وروسته به د طالبانو پر هغه ځای حملې کېږي چې ډېر درد لري. جنرال نیکلسن په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو ورستي بمی حمله ته په اشاره وویل هغه صلاحیتونه چې د امریکا د نوې ستراتیژي پر اساس ورکړ شوی اغیزمن تمام شوی دي. هغه پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې وویل چې د یکشنبه په ورځ په هلمند کې بمی حمله د نوې ورکړ شوی صلاحیت لمخې شوی ده. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د مخدره موادو د تولید مرکزونه وسوالو طالبانو ته ډیر مهم دي او پر هغوی به د حمله جاری وساتي.
These new authorities give me the ability.
د نویو صلاحیتونو پر اساس موږ اجازه درلوده چې پر دښمن برید وکړو. مخکې موږ دا کار نه شوای کولای. باید وایم چې دا اول وار و چې له هغه صلاحیت کار اخلو چې تازه راکړ سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اگست په 28مه د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه. په ستراتیژي کې امریکایي عسکرو ته ځینې عملیاتي صلاحیتونه ورکړل شوي چې په خواهی نه درلودل. د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پرون په واشنگتن کې خبرګرانو ته وویل چې په افغانستان کې له 400 تر 500 د مخدره موادو لابراتوارونه شته چې ګټه یې وسلوالو طالبانو ته رسیږي. نیکولسن وویل د یکشنبه په ورځ په هلمند کې د امریکایي او افغان هوایي ځواک په ګډه حمله کې د مخدره موادو لشتلژه لس لابراتوارونه شایي ویجاړ شوي وي. جنرال نیکولسن څرګنده کړه چې د حکومتي ځواکونو د واکمنۍ کړی د پراخولو او پر روانو ټاکنو کې ډیرو خلکو ته د ګډون د امکان برابرولو هڅې کوي او د وسلوالو طالبانو د شاته کولو لپاره یې دوه کاله مهلت ټاکلی دی. جنرال نیکولسن وویل اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان له دریو پر دوو برخو خلکو واکمني لري، خو موږ غواړو چې د اندازه 80% تل وړه شي، ځکه په هغه وخت کې به وسلوال طالبان پر یوازې 10% خاوره واک چلوي او په پاتې سیمو کې به جنګ وي. زموږ په باور دښمن درې لارې لري: تېښته، وژل کېدل یا سولې ته تیارېدل. د نیکولسن په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او په وروستي یوه کال کې هیڅ مهمه سیمه له لاسه نه ده وتلې. هغه ټینګار کړی چې وسلوال طالبان د مخدر موادو د زیات تولید لپاره د ډیرو سیمو د نیولو هڅې کوي. جنرال جان نیکولسن وویل چې وسلوال طالبان هر کال د مخدر موادو له تولیده لشتلژه 200 میلیونه ډالر ګټي چې د هغوی لپاره د تمویل مهمه سرچینه ده. د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې وسلوال پیاوړي کوي او د هغوی مالی سرچینې زیاتې کړې دي. یوازې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مخدر موادو د تولید اندازه 0 ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو بمباري د هغو نویو صلاحیتونو یو برخه ده چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې پوځي قومندانانو ته ورکړل شوې ده. افغان حکومت پرون وویل چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې خپل هغه پلان یې البته حکومت اعلان کړ چې د چارواکو په وینا په عملي کېدو سره به په ټول هیواد کې د مخدره موادو د پروسس سرچینې له منځه لاړ شي. او د جمهوري ریاست د دفتر ویاند ښاغلي شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د دې پلان د لومړي پړاو تمرکز د ناټو په مرسته په تیره د هلمند ولایت په څلورو ولسوالیو کې دی چې دا ولسوالۍ سنگین، کجکی، نوزاد او موساکلا ولسوالۍ دي. د افغانستان په جنوب کې د هوایي ځواک شپږو پیلوټانو د بلک هاک پوځي هلیکوپټرو په برخه کې درې میاشتنۍ روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د پیلوټانو د فراغت په دې مراسمو کې چارواکو وویل په عملیاتي برخه کې تر پخوا دا پیلوټان پیاوړي شوي او د پرمختللو وسایلو په ترلاسه کولو یې وسلوالو ته ماتې ورکړې ده. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بلیک هاک هلیکوپټرو په برخه کې دغه شپږ پیلوټانو ته د کندهار په پوځي هوایي ډګر کې روزنه ورکول شوې. په جنوب کې د هوایي ځواک قومندان جنرال عبدالرزاق شرزی وایي اوس یې د هوایي ځواک اړتیا پوره شوې، خو پرسونل یې یوازې په روزنیزه برخه کې زده کړو ته اړتیا لري. د شرزی په خبره د بهرنیو ځواکونو په همکاري یې هوایي ځواک پیاوړی ساتلی او په اساس یې په سیمه کې مخالفین ځپل شوي.
تر اوسه پورې د افغانستان هوایي قوا د می 15 C-27 MD-15 E-90 دولتکو په استفاده د دشمن سره په جګړه بوخت دي. زموږ هوایي قوا چې په تیرو کلونو کې د کورنیو او بهرنیو جګړو په اثر 0 ته رسېدلې وه، دا دې قرار قرار بیرته په خپلو پښو درېږي.
د بلیک هاک مرستو امریکایي هلیکوپټرو په برخه کې دغه شپږو پیلوټانو ته د درو میاشتو په جریان کې عملي او تخنیکي زده کړې ورکول شوي. دا هوایي ځواک دوه پیلوټانو همایون او غفور ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول روزنیز پروګرامونه به افغان هوایي ځواک لا پیاوړی کړي. د وظیفې په جریان کې او همدارنګه په عملي توګه پیلوټان وکولای شي چې په یوه خوندي فضا کې خپلې دندې سرته ورسوي. زه ډاډه یم چې موږ به په یوه قوي مورال سره پرته له کومې اندېښنې خپل دندې د دغه هلیکوپټرو په مرسته تر سره کړو. لکه څنګه چې د الوتکې ډیر کوي دي او د دې لپاره چې خپل تاثیر وساتي زموږ د مځکنیو قواو د ملاتړ لپاره به ډېرې ګټورې تمامې سي. متحده ایالاتو تر راتلونکو اوو کلونو پورې له افغان هوایي ځواک سره د 150 بلیک هاک هلیکوپټرو د مرستې ژمنه کړې. د دې هلیکوپټرو لومړنۍ څلورې د تېرې اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د کندهار په هوایي لوا کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار او بجې او 15 دقیقې د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم صفی الله ستانگزی ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان صوبات سمندري امنیت تضمینولای شي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلای دی. په مطلب کې راغلی چې افغانستان له یو پیچلي بشري کړکېچ او له یو مخبر ځواړ بشري امنیت سره مخ ده. د نېشنل انټرست د دې مطلب لیکوال لیکلي دا ستونزې افغانستان د کډوالو او پناهغښتونکو په یو لوی مرجع بدلوي. د مطلب په دوام راغلی اکثر پناهغښتونکي د انسانانو د قاچاقبرانو لخوا د سمندر لاره اروپا ته وړل کیږي. د مطلب د لیکوال باور هغه څه چې د افغانستان په څیر هیوادونو باندې تپل کیږي یا پکې ترسره کیږي په مستقیمه توګه سمندري امنیت له ګواښ سره مخ کوي. نېشنل انټرست خبرونه لیکلي شته خطرناک وضعیت ټول هیوادونه یو ګام پورته کولو ته اړ باسي. د مطلب په دوام راغلي هیوادونه باید سره لاس یو کړي او د تروریزم پر ضد د یوې ګډې ستراتیژۍ د پلي کولو په خاطر خپل امکانات وکاروي. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې په اتریش کې د یو لس کلن افغان کډوال وژنې ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي دغه یو لس کلن ماشوم ظاهرا ځان وژنه کړې ده. اتریشي چارواکي د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. انډیپندنت لیکلي چې د افغان ماشوم د اتریش په سویل کې د خپلې کورنۍ د شپږو غړیو د ساتنې لپاره هڅه کوله. ورځپاڼې هغو رپورټونو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي ځینې وختونه لویدیز حکومتونه له افغان کډوالو سره د سوري کډوالو په نسبت بل ډول چلند کوي. د انډیپندنت د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي د افغانانو د پناهغښتنې بهیر د سوري کډوالو په نسبت ځکه زیات غځېدلی چې ویل کیږي افغانانو د کمزور اقتصاد په سبب خپل هیواد پریښی او د خپل هیواد پریښودلو ته چا نه دي اړ ایستلي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جګړې په ارتباط د څېړنو د پیل اجازه ورکړل شي. فاتو بنسودا پرون په حق کې د نړیوال جنایي محکمې له قضایي پلاوي د اجازه د غوښتنې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د هغو پیښو په اړه به چې بشري ضد یا جنګي جنایت ګڼل کېدای شي بې پرې او خپلواکي څېړنې وکړي. خو دا څېړنه به د هغو پیښو په اړه کېږي چې د څارنوالي فاتو بنسودا دفتر ورته ځانګړی شوی دی. په دې اړه فرشته جلالزی نور جزئیات اوروي.
د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالي په افغانستان کې د ممکنو جنګي او د بشریت ضد جرمونو په اړه د پلټنو د پیل لپاره د محکمې له قضایي پلاوي د اجازه غوښتنه وکړه. په حق کې د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالي فاتو بنسودا پرون هوډ وکړ چې چیرې ابتدایي محکمې اجازه ورکړه د افغانستان په جګړه کې د بشري ضد او جنګي جرمونو په اړه به خپلواکه بې پرې او هر اړخیزه څېړنه وکړي.
To initiate an investigation into alleged war crimes and crimes against humanity.
ما د محکمې له قاضیانو غوښتنه کړې چې د هغو ممکنو بشري ضد او جنګي جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي چې د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د روانې جګړې په چوکاټ کې شوې دي. په افغانستان کې وضعیت له 2006 میلادي کال راهیسې د څارنوال د دفتر تر ابتدایي څېړنو لاندې و. د دفتر ته د رسیدلو معلوماتو تر دقیقې او له احتیاطه ډکې هر اړخیزې څېړنې وروسته او د روم د حقوقي تړون پر اساس ما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې وضعیت څېړنې ته اړتیا لري او کافی دلایل ورته موجود دي. فاتو بنسودا غوښتنه کړې چې د افغانستان په خاوره کې د 2003 میلادي کال د می میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پر ممکنو جنګي او بشري ضد جرمونو څېړنه وشي. د هغو بشري ضد او جنګي جرمونو لپاره چې د افغانستان د جګړې سره په تړاو خو د افغانستان له خاورې بهر شوي د 2002 میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې وروسته موده ټاکل شوې ده. فاتو بن سودا وویل محکمه د داسې احتمالي جنگي او بشري ضد جرمونو په اړه چې تر ټاکلو نیټو مخکې پیښ شوي د څېړنې حق نه لري. فاتو بن سودا په دې اړه چې د افغانستان په جګړه کې د کومو مشکلو اړخونو له لوري پر ممکنو جرمونو څېړنه کوي وویل:
As a result of its examination, my office has determined that there is a reasonable basis to believe that the following
زما دفتر د خبرو چرونو پر اساس او د محکمې د قضایي صلاحیت پر اساس و پټېل چې کافي دلایل شته چې د جګړې د اړخونو جنگي جرمونه کړی دي. لومړی د وسوالو طالبانو او د هغوی د ملګري خاني شبکې لوري جنگي او بشري ضد جرمونه، دوهم د افغانستان د امنیتي ځواکونو لوري جنگي جرمونه، په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي امنیت ریاست او ملي پولیسو لوري، او دریم د امریکا د متحدو ایالاتو د وسوالو ځواکونو جنگي جرمونه چې په افغانستان کې کړي، او هغه جنگي او بشري ضد جرمونه چې د امریکا د استخباراتو ادارې په ځانګړي ډول د 2003 او 4 میلادي کال ترمنځ په افغانستان کې او د روم د تړون د نورو غړو هیوادونو په خاورو کې کړي څېړل کیږي. فاتو بن سودا په افغانستان کې د ممکنو جنگي او بشري ضد جرمونو د قربانیانو کورنیو او د هغوی حقوقي استازو ته خبر ورکړ چې د 2013 میلادي کال د جنوري تر 1 نیټې وخت لري چې خپل شکایتونه ورواستوي.
و موریدل چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله غواړي د افغانستان د جګړې په اړه د څېړنو اجازه ورکړل شي. د نړیوالې جنايي محکمې البته د یوګوسلاویا د جنگي جرایمو محکمه هم ټاکل شوې چې سبا یعنی د نومبر په 28 نیټه د بوزنیا د سرب جنرال راتکو میلادیچ په اړه خپل پریکړه واوروي. میلادیچ په 1995 کال کې په سربرنیتسا کې د مسلمانانو د عامې وژنې مشري کوله. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
منیرا صالحوویچ هر وخت هدیرې ته د خپل میړه او زوی قبرونو ته ورځي. دوی له هغو زرګونو مسلمانو سړو او هلکانو څخه و چې په 1995 کال کې د بوسنیا سرب ځواکونو ووژل. منیرا صالحوویچ وایي:
سخته ده. د جګړې له لومړۍ شېبې راهیسې ما ته ورځې سختي سوې. زما زوی د 1992 میلادي کال د جولای په 13 مړ سو او هغه د جګړې پیل و. زوی مې په کور کې مړ سو، هغه 20 کلن و. بل زوی مې له سربرینیتسا سره نږدې په 1993 میلادي کال کې د جګړې پر لومړۍ کرښه مړ سو، هغه 19 کلن و. دریم زوی مې لکه زما د میړه غوندې په 1995 میلادي کال کې مړ سو.
کله چې د بوسنیایي سرب جنرال راتکو بلادیتس په مشرۍ ځواکونو سربرینیتسا ونیوله، سلګونو سړي په شاوخوا ځنګلونو او غرونو کې پټ شول. وروسته هغه ټول وژنه وسوه چې د اروپا په تاریخ کې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو بده بلل کیږي. صالحوویچ د خپلې کورنۍ په کور کې له هغې هدیرې سره نږدې اوسي چې میړه او یو زوی یې پکښې ښخ دي. راتکو بلادیتس په سربرینیتسا کې د ټول وژنې په تور محاکمه کیږي. صالحوویچ وایي باور لري بشپړ عدالت هیڅ وخت امکان نه لري.
باور وکړئ، زه دا محاکمه نسم کتلی. زه له خدایه یوه هیله لرم چې ملادیتس ته اوږد ژوند ورکړي، خو د کورنۍ ټول غړي دې ورڅخه واخلي. دی باید وویني چې پرته له کورنۍ اوږد ژوند څه ډول وي. که ما دا توان درلودی، ده ته به مې اوږد ژوند غوښتی وای.
له کلونو راهیسې ځنډېدلې د ملادیتس محاکمه، که څه هم اوس د بوسنیا د جګړې په تاریخ کې یو پړاو پای ته رسوي، خو د صالحوویچ غوندې جګړه ځپلو غمونه هیڅکله پای نه مومي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ننګرهار، کونړ او بلخ د نابینایانو د کرکټ د تورنمنت لوبې د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې پای ته ورسېدې. د ختیځ ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشردوست وایي د نابینایانو د کرکټ لوبغالی تر نورو هغو وړوکی وي او توپی ګونګړي لري چې په مرسته یې لوبغاړي د بال د حرکت لوری معلومولی شي. په دې اړه مې له ښاغلي بشردوست سره چې د دې لوبو له تنظیمونکو څخه دی مرکه وکړه. هغه د مرکې په پیل کې د پښتنې ته ځواب وویل چې د دې تورنمنت د جوړولو فکر څنګه او کله ورته پیدا شو.
په 2012 کال کې ما په ختیځ ولایتونو کې نابینایانو لپاره کار او فعالیت پیل کړی و چې زه څنګه کولی شم چې نابینایانو ته د لیک او لوست اسانتیا ورکړم. د لیک او لوست اسانتیا تر څنګ ځان ته دا فکر وکړو چې دغه زموږ نابینایان ورونه چې کومې د ځای په ځای باندې ناست دي، او د دې لپاره بیا یو تفریحي پروګرام هم موږ ولرو. خوشبختانه به ما یو سفر په 2008 کال کې درلودلو چې د هغې نه مخکې چې زه انډیا ته تللی وم، ما د نابینایانو کرکټ هلته د ځینو تماشا کړې وه، او یو څه اندازه پسې بیت لرلنګ مې ردې نه اخیستی وو. نو بیا هماغه و چې ما د خپل وروسته دا خپل نظرې شریکې کړل، هغه دې ما سره ومنله. خوشبختانه د افغان کنکشن په ملالي ملاتړ باندې زه وتوانېدلم چې هغې دې ما ته یو څه پیسې راکړې چې ما دې راباندې وکړو. ما دغه ټورنمنټ په ننګرهار کې په لاره واچولو چې دې کې دوه درې ټیمونه موجود وو چې د مزار شریف نه مې هلکان راغوښتي وو، هغې دې سره ما کار کړی وو، په کونړ کې ما کار کړی وو، په ننګرهار کې دا درې واړه ټیمونه مې سره مخامخ کړل او خپل میچ کې خپله لوبه ترسره کړه.
نابینا خو توپ هم نشي لیدلی او بیټ هم نشي لیدلی، څنګه دغه معلومه وایي؟
توپ چې کوم یو دی دغه خپل توپ کې یو قسم ته ګونګړي یا زنګونه بندي، دغه توپ د بنیانو ګورونو په شان تین دی. دغه توپ د ځمکې پر مخ باندې کیږي، کله چې بیټسمین ته توپ بالر راشي هغه دغه کوي چې ته ریډي، هغه ته وایي چې زه ریډي یم، او بیټ هم چې دی د ځمکې په سر باندې غوټ شوی، او دغه توپ د ځمکې په واسطه باندې کولی کیږي راسن بیټسمین ته. هلته بیټسمین ولاړ دی، د دې شرنګار یو دی څنګه چې شرنګار یو ته رانږدې شو، بیټ ورپسې راته وایي په حکم د خدای سره، او شپږیز او څلوریز راته وایي.
له عملی نظره څنګه امکان لري چې هغه بیټسمن چې ولاړ دی پوهیږي چې توپ له کومې خوا را روان دی، او بیا دی دغه بیټ څنګه ورته برابروي؟
دا خو ما تاسو ویل چې دغه نابینایان د پاره یو قسم ته وسیله په دې توپ کې ځای په ځای شوي دی. تاسو پوهیږئ چې نابینایان د طبیعت د ښکلا څخه مایوس دي، خو الله جل جلاله دوی ته د غوږونو ډېره کافي قوه ورکړې ده. د غوږونو د اورېدلو په واسطه باندې دغه بیټ راتاوي او هغه خپل موقعیت په ځان برابروي.
دغه هلکان چې له تاسو سره راټول شوي دي، د تاسو له کومو خلکو نه غوره کړي دي؟
زه خو داسې بیا چې د ختیځو ولایتونو کې د نابینایانو دپاره دادخواهي او عامه پوهاوی زما پروګرام دی د افغانستان دپاره د سویډن کمیونټي په مالي ملاتړ باندې زه مخې ته وړم، او شاګردان لرم، سب سنټر لرم، محلي ټولګي لرم. نو هغې د باندې زه ګرځم بېرته ټولو شاګردانو دپاره، هر ټولګي کې ما شاګردانو دپاره بیټ او توپ د افغانستان دپاره د سویډن کمیونټي په همکارۍ ورکړی دی، او هغې د سره زه عمل ته یم، او هغې د باندې عمل ته چاپېریال کې تمرینات کوم، او د کونو د دې نه ظرفیتونه پېژنم چې مثال زما کونړ کې څومره شاګردان تکړه دي، لغمان کې څومره شاګردان تکړه دي،
د ختیځ ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشر دوستو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي دی باور لري چې په راتلونکو دوه کلونو کې به د هیواد په سلو کې اتیا خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پېښ کړی دی. د افغانستان د ښځو چارو د وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ ویلي چې په پیل شوي 14 ورځنی کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه اعلان کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ارمنستان ته رسیدلی، او هلته به د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنه قرباغ په ګډون په سیمه کې پر یو شمېر لنجمنو مسایلو بحث وکړي. او د انګلستان ملکې دوهمې الیزابت او د هغې میړه شاهزاده فلیپ پرون خپله د واده او یایمه کلیزه ولمانځله. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه.
نوم مې بلال دی، اوس فعلاً د کابل پوهنتون د شپې محصل یم.
د شپې پوهنځي محصل؟
د شپې پوهنځي د ادبیات.
د زده کړې په شپې کې خوند کوي که په ورځ کې؟
والله خوند خو په ورځ کې کوي چې مطلب سړی د هغه نه کامیاب شي، او څومره خوند چې په ورځې درسونه کې ده هغسې هغومره د شپې درسونه کې.
ولې د شپې درسونه نه زده کیږي که څنګه؟
درسونه زده کیږي، خو کله سړی وظیفه ولري بس هغه نه چې راشي سړی خسته وي، هغه کوم ذهن فکر چې سړی وي د ورځې لخوا وي هغه بیا دی.
استادانو فکر څنګه وي؟ هغوی هم ښه درس ورته وایي که نه؟ هغوی هم په
استادان هم ډېر کوشش کوي، خو بیا هم یو نیم استاد راشي وایي چې مطلب ډېر خسته یم، فکر مې په ځای نه ده، بس یو صفه دو صفه لا یو څلور صفه پورې درس وای بیا
نور پاتش
او بس وای چې نور صفه
کله داسې شوي دي چې په ټول سمستر کې څو په شمار صفه ویلي درس هم ډیر کم ویلي دي داسې مزامین هم شته
یا په ټول سمستر کې خو نه درته وایم خو په یعنی په اول سمستر کې داسې وشو یعنی کم سند درس مې ویلی دی
نو ته څه فکر کوې که چېرته اوسته او یو د سهار د وخت محصل په خپل منځ کې سره یعنی مقابله وکړي البته د علم مقابله سره وکړي ته به پې تکړه یې که به تکړه یې
خو دا خو د انسان پورې اړه لري چې یو انسان څومره لیاقت لري څومره زده کړې کولی شي که نه خو ما داسې مطلب مې دا و چې هلته د ورځې محصلین چې دي درس ته ډېره توجه وي مطلب او د شپې محصلین هغه وظیفې لري مطلب
که نه
نو عمر هم زیات عمر نه هم زیات وي اکثره
استم عمر نه زیات
نه خو زه خو نه یم زیات خو لکه دغه بعضو په مطابق مې ویلی که نه چې بعضې به عمر هم زیات وي او وظیفې لري هغه له هغه نه چې راشي بس ډېر خسته وي
قدر منو اوریدونکو لدی خبراترو سره د دې خبری مجله پای ته هم را ورسیدو د 2 بجې او 10 دقیقې دی سلطان محمد سرور بلنیم ساته خبری مجله وړاندې کوي چې دا د پستودیو کې دی او خپل خبرونه پیلوي سرور صاحب
تکل صاحب عزیز تشکرات شما.